جدید با پیام جدید به محصلین داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از شما.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قندهار کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ د جګړې چې دوړ خوته درنه مرګ ژوبله اړولې په اړه رپورت لرو، او د غراز د خبرونې په جریان کې د ایشا فاونډیشن د وینوي نظر پوښتنه مخې د هغو افغانانو شمېر زیات شوی چې فکر کوي افغانستان پر سم لور روان دے. پدیڑا مفصل رپورٹ آوڑے. آزادی ریڈیو پر اف ایم سل اشاریہ پنج سپا پر کابل اولوی خارونو کے پسفا ڈاول واورائی تر ہر سمخ کے دا افغانستان او نڑے دے سات مہم خبرون لرو چے ملالے بشیر اوڑان دکے ہوئی.
لمړی ته ځینو خبرونو سرټکی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. او د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر نږدې 4500 ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند متی الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته حمله وکړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د اتو بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، اتیا نفر څخه زیات وسلوال ته مجبور راوستل چې له جمله څخه د 15 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د میړنۍ پولیسو له جمله څخه 22 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د ده په خبره په ځوابي بریدونو کې 45 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوې دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه خان جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل شوې مرمۍ په دانګام، شولتن، خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګېدلې او درې کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دغو بریدونو په سبب خلکو ته مالي زیان هم اوښتی دی. د ایشیا فاونډیشن یو نوې سروې ښیي چې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي او فکر کوي هیواد یې پر سم لور روان دی. دا نظر پوښتنه د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 100,000 کسانو څخه شوې ده او د تیرو 100 کلونو پر مهال د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. د سروې له مخې یو شمیر افغانانو ویلي چې که ورته زمینه برابر استي دوی به له هیواد بهر تګ غوره وګڼي. په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کړی دی، خو دوی په هیواد کې د زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د شمیر زیاتېدو ته خوشبینه دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ کنفرانس د ریکا د غړي هیوادونو د 10 غونډې کوربه دی. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لورې د مرستو په څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسي. د ریکا پر ویبپاڼه لیکل شوي چې 2 کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 40 هیوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. تاسوس مرجغلا ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوی شمیر نږدې 4500 ته رسیدلی دی. دواړو خواو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند او تایید کړي چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر له 2300 څخه پورته شوی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 10 مړه او 530 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یکشنبې په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 0.3 درجې او مرکز یې 3.9 کیلومتره تر مځکې لاندې و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړي هیوادونو د انقرې د دغې هڅې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اردوغان چې په سوچي کې د دوشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل، څو ساعته وروسته یې وویل د دفاع په برخه کې د روسیې او ترکیې ګډ اقدامات زموږ لپاره ډیر مهم دي. ترکیه په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې له روسیې څخه به لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. د ناټو غړي هیوادونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او مخکې ویلي وو چې د توغندیو دا سیستم د دغه ائتلاف د دفاع په برخه کې نسی یو ځای کېدلی. که څه هم ترکیه تایید کړې چې د $2 میلیارد په ارزښت د توغندیو دا سیستم به وپیري، د دې سیستم انتقال به 2 نور کلونه واخلي. د خبرونو پای.
له ملالی بشیر مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان چارواکی وای په قندهار کې د طالبانو په حمله کې ګڼ شمیر پولیس وژل شوي او پولیس ادعا کوي چې لسګونه وسلوالې هم پر امنیتي پوستو د وروستیو بریدونو پر مهال وژلې دي.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، 3 نفر اتخاذات وسلوال ته مظلوم اوسېده.
د ایشیا فاونډیشن د نوې نظر پښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. د فراولت سیمې چارواکي وایي طالبانو په دې ولایت کې د افغان ځواکونو سره د جګړې او د دوی په پوستو د حملو پر مهال له روسي شبینونو یا دوربینونو څخه استفاده کړې ده. په ایران کې د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 4500 او د ټپیانو شاوخوا 5000 کسانو ته رسیدلی دی. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 نیس پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
تیګه مو د موین صاحب د ماوین دا خو نوی کور ته چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړي.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په سفر ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په میوند او ژړې ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر 1500 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو دوام وکړ. 2 پولیس او 1500 وسلوال پکې وژل شوي او د دواړو خواو لسګونه کسان نور ټپیان دي. له کندهار په زموږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د امنی کمانډاني ویان متي الله ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه لا 2 بجو وروسته د لشکرګاله درای څخه بیا تر جړی ولسوالی پوری پر شاوخوا 1500 امنیتی پوستو پرې وبا حملې وکړې. د متي ولا په وینا د پولیسو تر مقاومت ورسته جګړه تر سهار 2 بجو دوام کړي. 22 پولیس، 45 وسلوال طالبان وژل سوي، 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپیان سوي دي.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، 3 نفر اتخاذات وسلوال ته مظلوم اوسېده چې له جمهورې څخه 15 اتخاذات مړه او د تنظیم د څخزات نور د خویان دي. او زموږ د نړیوالو پولیسو له جمله څخه 2 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان دي.
د پولیسو بیان وايي وسلوالو د پولیسو لای ورنجر موټر څخه په استفاده چاپدنه کړي چې د پولیسو ډیره مرګ جوړه د دې چاپدنې لامل را منسوبه. د پولیسو د بیان په خبره وسلوالو غوښتل چې میوان ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو نور حکومت کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. پاینی وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې په دغه جګړه کې د دروڅلويش پولیسو د وجل کې دوه او د درو امنیتي پوسټو د نیولو ادعا کړې.
وامریدل چې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو د طالبانو په تازه بریدونو کې شاوخوا 22 افغان پولیس وجل شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې په ځوابي ډزو کې 1500 وسلوال وژل دي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د د ایشیا فاونډیشن د وینوي نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 100,000 کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابر شوې ده، خو په دې سروې کې یو شمیر ګډونوالو امنیتي اوګواښونو ته په پام سره دا یادونه هم کړې ده چې که موقع ورته برابر شي بهر ته بلاړ شي. احمد تکل د دې نظر پوښتنې نتایجو ته په یو تفصیلي رپورټ کې کتنه لري.
ډیری هغو کسانو چې د ایشیا فاونډیشن په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پخوا یو څه زیاته خوشبینی ښودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 10,000 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده، په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د راتلونکي په اړه د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. په سګنۍ نظر پوښتنه کې ایشیا فاونډیشن د نورو مهمو مسایلو تر څنګ د افغانستان د معارف او په تیره د نجونو د تعلیم مسلې ته هم پاملرنه کړې او په خپل راپور کې وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو شمیر یوازې 300,000 په داسې حال کې چې اوس مهال 80,000 ماشومان چې په سلو کې نږدې 40 نجونې د ښوونځیو ته ځي او د هیواد د وګړو د عمر اوسط چې په 2000 کال کې 45.3 کاله و اوس مهال 80.5 کلونو ته رسیدلی. خو د نظر پوښتنې له مخې امنیتي ګواښونو او خراب اقتصادي وضعیت د راتلونکي لپاره د افغانانو پر امیدونو خورا ناوړه اغیز کړی او یو زیات شمیر کسانو یادونه کړې چې که موقع ورته برابر شي نو له هیواده به ووزي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څنګه مشر عبدالله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سګنۍ نظر پوښتنې نتیجې د تیرو کلونو په پرتله تر ډیره مثبتې دي.
که موږ د سګنۍ موندنې د 1995 کال سره پرتله کړو نو دا شی یو مثبت اړخ وینو. په هر ساحه کې صرف 50% د هغو خلکو سګنۍ لوړه ده چې غواړي د یو بهتر ژوندانه په قصد باندې افغانستان د بل ملک په قصد لري.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن د 13 نظر پوښتنه په داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د ملي شورا ځینې غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې ډله کې حتی د هیواد ځینې مخکښ سیاسي مشران لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د بلخ والي عطا محمد نور او نور شامل دي. د ښاغلي کرزی پلویانو په روانونه کې په یو لوی غونډه کې د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه او ښاغلي عطا څو ورځې مخکې په هرات کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د نظام د سقوط په اړه خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي د سیاسي مشرانو څرګندونې حتما د ټولنې د واقعیتونو په معنا نه دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلي احمدزی د افغان حکومت له مشرانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي کمپاینونو د محل پر ژمنو عمل وکړي.
ستونزې خو ته بل لرو او د ځوانانو په غرض ته دومره چې اکثریت ځوانان دلته د نه کار لستلو له وجې نه خارجي ممالکو ته زیات ستونزې
بلې. احمدزی صاحب، یوازې د ځوانانو د ستونزو مسله نه ده. مثلا موږ په ملي شورا کې په مجموع کې وینو چې وکیلان انتقادونه کوي او هیواد داسې ښیي چې د مطلق سقوط پر مخ روان دی.
خدای نه کړه داسې خبره خو نشته، طبعاً مشکلات شته ده او د وکیلانو یادونه معنا دا نه ده چې خدای نه کړه موږ په داسې ډېر نازکو حالاتو کې یو. صرف زموږ دنده دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې حکومت قانون مند کړو، څنګه کولی شو چې ملتونه سره یو کړو او حالات موږ ورته کړو چې بیا پخوانۍ بدبختۍ خواته لاړ نه شو. دلته قومي رمتي زباني جنګونو ته خارجیان دمنې وایي چې څنګه افغان ولس اوس په قومونو په جګړه ډګر کې خودی کامیاب نه شو. اوس دغه خپل تفرقی اچولو په خاطر باندې یو برنامه یې شروع کړې ده. اکثر یې وکیل صاحبانو هیله او یا اندېښنه هم دغه وي چې څنګه موږ کولی شو چې ملت بېرته سره متحد کړو.
احمدزی صاحب، یوازې حتی د ملي شورا غړي نه دي، په اپوزیسیون کې کوم کسان چې دي، حتی خوانی ولسمشر حامد کرزی او پلویان یې، یو زیات شمیر حتی په واکمنۍ کې دننه چارواکي د دومره ناامیدۍ خبرې کوي چې دا راپورونه سړي ته ډېر غیر واقع بینانه ښکاري.
زه مشکل نه لرم، مشکل لرو، خو اپوزیسیون همیشه تاسو لیدلی چې ډېر پرمختللي هیوادونو کې هم دوی هغه منفي نقاط ترکیز د خلکو اذان خراب کړي. نو واقعیت په افغانستان کې د 15 کلونو کې ډېر کارونه شوي دي او ولس هم د پرمختګ په حالات کې ده او بعضې دوستان د خپل موقف په خاطر باندې دا وضع دا رقم تغقي څنګه افغانانو تازان خراب کړي، په حکومت باندې شته اعتماد له منځه ویسي. نو زیات زه هغه خبرې هم نه تاییدوم او په څنګ دا هم وایم چې په حکومت کې مشکل شته، باید د حکومت هم جدي اقدامات د دوی دواړو مشرانو تعهد ملت سره ده، اوس دوی به صلح راولي، په افغانستان کې به وحدت راولي، ځوانانو ته به کار برابروي او ته خپل تعلقات باندې ټول مملکو سره سالم ساتي نو په بعضي نقاط کې موږ مشکل لرو په خصوص په داخلي هغه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اپوزيشن ورسره ورسره تخفيکي کې او چې امدادا چې حکومت ملت سره نه مشورې یا ملت نه لږ جداواله د دې سبب ګرځېدلې چې خلک لږ تشويش سره مواجه
د ایشیا فاونډیشن نظر پوښتنه په داسې حال کې خبريږي چې د وسلوالو طالبانو په ګډون تروریستي ډلو خونړیو حمله ته زور ورکړی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. د رای څارونکو په دې باور دي چې افغانستان په ځینو برخو کې له پرمختګ سره سره له هم د سیمې خورا زیات ناامنه هیواد او وضعیت خورا نازک دی او د تروریستي حملو د شمیر له پلوه له عراق وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. نو آیا په داسې حالاتو کې د ایشیا فاونډیشن نظر پوښتنه ډیره خوشبینانه نه ده؟ د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې مسؤل مشر ښاغلی احمدزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
دا چې سیاسيون مثلا خپل اجنډا او خپل سیاسي موقف په څه شکل تنظیموي هغه د دوی د خپل سیاسي لومړیتوبونو په اساس باندې دي. څه چې زموږ سروې د اقل دغه سیاسي موقفونو سره موږ نشو پرتله کولی ځکه زموږ سروې له خلکو نه موږ پوښتنې کړې دي. حالات به مثلا په اکثرو مواردو کې کېدای شي یا مثبت وي یا به منفي وي خو چې خلک څه برداشت له هغې نه لري موږ هغه په دې راپور کې یوځای کړی دی.
ایشیا فاونډیشن له 2004 کال راهیسې هر کال د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کړي او په دې ترڅ کې له څه باندې 9000 خلکو سره چې ښځې او نارینه پکې شامل دي مرکې کړي. د معتبرې نړیوالې مؤسسې په خپلو نظر پوښتنو او راپورونو کې په افغانستان کې د امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ، عامه خدماتو، انتخاباتو، رسنیو، د ښځو د حقونو او مهاجرت په اړه کره او بې ساري معلومات خپره کړي دي.
دا احمد تکل په تفصیلی راپور کې مو اوریدل چې د ایشا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا فراه ولایت سیمیز چارواکی وی طالبان په دې ولایت کې د افغان ځواکونو سره د جګړې او د دوی په پوستو د حملو پر مهال روسی شبین یا دوربینونو نه استفاده کوي. د فراه والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو یو شمیر دغه دوربینونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي خو د تولیدونکو او مرسته کوونکو هیوادونو په اړه بې خبري ښیي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د پرمختللو وسلو نه د استفادې د اداو په دوام د فراه سیمیز چارواکي وایي طالبان په دغه ولایت کې له شبین روسی دوربینونو استفاده کوي. د فراه د والی ویان ناصر مهری د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل طالبان په اکثرو حملو کې له دغه دوربینونو کار اخلي. د خغلی مهری په خبره افغان ځواکونو یو شمېر دغه دوربینونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ترلاسه کړي دي.
وسلوال طالبان د شبین دوربینانو څخه هم استفاده کوي چې هغه سخت روسي دي. موږ امنیتي ځواکونه د یو عملیات په ترڅ کې دغه دوربینونه لاسته راوړي او همداراز ادی په اکثریت حملات باندې چې پر امنیتي پوستي باندې دي د همدی دوربینونو څخه استفاده کوي.
خغلی مهری شمنه وکړه چې آزادی رادیو سره بعد د یادو دوربینونو تصویرونه هم شریک کړي. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د بیلابیلو پرمختللو وسلو او جنگي تجهیزاتو خبره کیږي، بلکې تر دې پخوا هم یو شمېر هیوادونه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورن ګڼل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت آزادی رادیو سره وخت په وخت په دې اړه په خبرو کې د سیډونو خبره کړې ده. اوس هم د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي خو د تولیدونکو او مرسته کوونکو هیوادونو په اړه بې خبري ښیي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان څنګه دغه دوربینونه ترلاسه کولای شي ازادي راډیو ته وویل
اکثره نظامی وسایل د خدناغي خواته په پاکستان کې په جام کې په اړه کې په دره کې په دې ځایونو کې هلته آزاد خرید دوکانونه لري، تجارت موجود دی، په آزاده توګه باندې کولی شي لاسته راوړي. او مارکونو وهل هم اسانه خبره ده، ممکن مارک وهل شوی وي خو تر اوسه پورې داسې ثبوت شوی نه ده چې دا به حتمي روسي وي او د روسانو څخه به لاسته راوړي وي.
مسکو تل طالبانو سره د مرستې خبره رد کړي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په پکتیا کې یوې غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان شهیدان کړي دي. که څه هم ښاغلي غني د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو یو شمېر افغان کارپوهانو هغه مهال د نوموړي خبرې روسیې ته منسوبې وګڼلې. د فراه ولایتي شورا بیا ویل له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو ته په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو په مرسته پرمختللې وسلې ورسیږي. د فراه د ولایتي شورا منشي دادالله قانی ازادي راډیو ته وویل په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د لوړې کچې مرګ ژوبلې یو مهم لامل هم له طالبانو سره د پرمختللو وسلو موجودیت دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د زلزلې له امله د مړو شو شمیر نږدې 4500 او د ټپیانو شاوخوا 2000 کسانو ته رسیدلی دی. د ژغورنې او لټون عملیات په زلزله ځپلو سیمو کې تر ډیره درېدلي، ځکه چارواکي نور د دې تمه نه کوي چې څوک دې ژوندي پاتې وي. یو شمیر هیوادونو هم د دې زلزلې له امله ایران ته د مرستې وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ایراني چارواکي هیله من نه دي چې د سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي، په زرګونو کسانو پرله پسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغه زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه، د مړو شمیر نږدې 4500 کسانو ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د مړو شمیر 4500 او د ټپیانو 6200 تنه ښودلی و. نن ایراني رسنیو وویل چې د مړو شمیر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبري اژانس وویل په ایران کې دغه زلزلې 430 کسان وژلي او 2150 نور ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم بیا د مړو شمیره 4550 او د ټپیانو 2300 خودلې ده. د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې د زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوند وویل چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د دغه زلزلې د قربانیانو له امله خپل د خواخوږۍ مراتب او خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایټالیا په ګډون چې په وروستیو کې دا هیواد هم یوې سخت زلزلې ځپلی و، یو شمیر نورو لورو هم د مرستې وړاندیزونه کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون وویل په زرګونو کسانو تېره شپه په موقتي کمپونو او نورو د بلې زلزلې له بیرې ځکه بهر تېره کړه چې په سیمه کې له زلزلې وروسته له 190 زیات شدید تکانونه احساس شوی دی. په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاک اوبو، د ماشومانو لپاره خوراکي موادو، کمپلو او خیمو ته سخته اړتیا لري. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا لږ تر لږه 9 مړه او له 530 زیات کسان ټپیان شوي دي. د ایران حکومت نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.3 درجې او مرکز د عراق د حلبچه په جنوب لویدیز 2.5 کیلومتره کې 3.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې وو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی دامده ام کل کلزیمو ای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې د نړۍ میلیونونه انسانان د اقلیم د بدلون له امله خپل سیمو پریښودلو ته اړ شي. په دې اړه جزئیات له اسمت سروان اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین رسپانې د راپور لمخې امریکایي متخصصان وای په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوز متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودی ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا پچیر بیا د دې قاره لانی مساحره څخه اروپا ته لیږدوي. د فکر کوي چې یو میلیون یا دو میلیونه کسان بنوي، بلکې لس یا شل میلیونه بوي. دوی به د اقلیمی بدلون له کبله جنوبی افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانه بلند اروپا ته واوړي. د دوی څېړنه په جرمنی کې د اقلیمی بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزی وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې څېړنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاري چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمی بدلون له کبله د مهاجرو شویو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
ستاسو له پیغامونو
یو خان کوچی د کندهار ولایت نو خبره کوم. موږ کوچان د تلویش کال کې چې د کندهار کې وسیو د وطن د خلکو سره زموږ معاملي او بزرګي و د مالونو پورو پورونو دارونو زموږ سره باندې موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات سره مابین نست اوس موږ سره د حکومت خلک ولاړ دی وایي ته به باریز ریاست کوچیانو ته وایي زمانو د ډن ولسوالي کوچیانو ته وایي ته به دغه ځای باریز ریاست غرو ته به خیز ریاست موږ غریبان خلک یو نو اوس موږ څه چم وکړو دوی موږ سره ولي وایي که سور چش دی موږ خو چا تاوان در رسولی نه په پلار کې درېدلو یو نو موږ دا هیله کوو د لوړو مقامانو څخه چې دا زموږ ستونزه حل شي. د افغانستان خلک موږ د هېواد یو د لوی هر څه ټینګېدلي په افغانستان کې
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت لخوا یو شمېر صادر شوي فرمانونه د اساسي قانون خلاف دي. د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزی د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر دا شان کړنې دې ښودنه کوي چې حکومت د ملي شورا ځایناستی شوی او د خپلې خوښې تقنیني فرمانونه د قانون په بڼه نافذوي. که څه هم د حکومت ویندویان په دې اړه څه ویلو ډډه کوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي باید د حکومت لخوا بیرته لغوه شي. نور د واصل وسال پر رپورٹ کې ورو
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وای افغان حکومت یو شمیر نافذه قوانین له پامه غورځولي او پر ځای د خپل خوخي تقنینی فرمانونه د قانون په بڼه نافذ کړي دي. د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزی د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ سره په یو ګډ خبري ناشته کې د افغانستان د ملي شورا نو غوښتل چې د حکومت د داشن کړنو مخه ونیسي.
نو دا کرش میره اوس موږ تاسو ته علل جاله په مخس کې سب نه چوي وای ول ډیری فرمانونه په دغه شکل باندې د اساسي قانون خلاف د پخوانی حکومت لخوا د اوسنی حکومت لخوا صادریږي او حکومتونه معمولا مایل دي چې ته خپل صلاحیت نه سو استفاده وکي. دا د مقننه قوې یا د ملي شورا وظیفه ده چې پرې نه کړي.
خغل مدد ځای وای حکومت د ملي شورا د اجلاس د پیل نه دورځ د مخه د روان کال د وګي میاشتې په 14 منټه 14 غنی تقنینی فرمانونه د کابینه د مساوبې په نامه صادر کړل شي په اساسي قانون کې هیڅ مسجل بنسټ نه لري. د په خبره ل د ډلې 1350 غنی فرمان چې د افسرانو بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتی چارو پاړه ده د پخوانی قانون په تناسب حداقل 3 او حد اکثر 9 کاله د افسرانو نه د کار حق اخلي او د تقاعد د ماشت فیصدي د کموالي سبب هم ګرځي. خغله مدد ځای وای د 1350 میګنی فرمان صادرول د حکومت لواک نه بهر او د ملي شورا په وکونو سرګن تیرې ده. د پداسیال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس د افغانستان د ولسوالیو د سرنوالانو د کانفرنس په پای کې ویل چې افغانان د ناقانونۍ لکبله پوزې ترغلي دي. ولسمشر غنی همدارس غیر مسول وسلوالو ډلو ته غواخو کړ چې د غیر مسولانه چلن په دوام سره به زندان ته واچوي. که څه هم د حکومت ویندویان د ولسمشر لوخه د صدر شوو فرمانونو په اړه لسویلو ډډه کوي، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي باید د حکومت لخوا بیرته لغوه شي. د حقوقي چارو کارپو ودیر ساپه:
او د دې کې شک نشته دا چې دا تقنینی فرمانونه دوی هغه وخت باید صدر کړي وای چې اساسي قانون لیدلی وای چې به سره په ټکر کې نه وای. نو چې په ټکر کې دوی اوس مجبوریږي چې دا فرمانونه خپل بیرته لغوه کړي.
خغل صافه وی ولسمشر یوازې د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال کول شي چې د بیړنۍ وړتیا په صورت کې تقنینی فرمانونه صادر کړي، هغه هم په دې شرط چې شمیر زیات نه وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خبرونه د ګوډې اچار خپرېږي، خو اوس څلور نیم بجې شولې. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. د ایشیا فاونډیشن یو نوې سروې ښیي چې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کانفرنس یا ریکا د غړي هوادونو د اومي غونډې کوربه دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمیر نږدې 4500 ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي، ځکه هغوی له اوکراین د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کوي.
واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. سپورتي خبرونه وبخښي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو مهم سپورتي خبرونه. د نونس کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په لړ کې افغانستان متحده عربي امارات ته کومه ته ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پایلو بیت وته. دغه لوبه چې د باران لامل شلو ورونو ته کمه شوې وه، افغان نونس کلن لوبډلې لومړۍ توپهنه وکړه او د دریو وکټو په زیان سره یې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 225 منډو لوی هدف وټاکه. په ځواب کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره یوازې 9 منډې جوړې کړې او لوبه یې په لوی توپیر 124 منډو افغانستان ته وبایلله. درویش رسولي چې په دغه سیالۍ کې د 16 او 24 پر مټ په 8 بالونو 115 نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، د دې لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د دغه سیالیو په نیمه پای لوبو کې به د راتلونکي جمعې پر ورځ افغانستان د نیپال او پاکستان د بنګلادیش سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د ویتنام په پلازمینه هنوی کې د هغه هیواد د فوټبال ملي ټیم سره سیالي لري. په دې سیالۍ کې برابر به افغانستان د آسیا فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې ګډون ته برابر کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزون کې ویلي چې نننۍ مسابقه برخلیک کونکي ده، ځکه له ویتنام سره په نننۍ مسابقه کې مساوي کېدل هم د آسیا د اتلولۍ جام په سیالیو کې د افغانستان د ګډون امکان له منځه وړي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوری به په 2019 میلادي کال کې د آسیا د اتلولۍ جام لپاره په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې د ګډون حق ولري. او ایتالیا د لومړي ځل لپاره ونتوانېده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. ایتالوي لوبډله تیره شپه له سویډن نه په ماتې منلو سره په روسیه کې له کېدونکو نړیوالو سیالیو څخه پاتې شوه. دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې ایتالیا د فوټبال له نړیوالو سیالیو څخه پاتې کیږي. دغې لوبډلې 4 ځلې د نړیوال جام سیالیو اتلولي خپله کړې. د خبرونو پای.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
کې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنه. په روانه خبرونه کې د هغونجونو په کار او فعالیت خبرې کوو چې په لومړي ځل د موبایل د جوړولو په برخه کې زده کړې کړي او عملاً کار کوي. دکان لري او د موبایل په برخه کې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي. د هغونجونو له کار بعد خبرونه په لړ کې خبر شي. خو راځي لومړی په غوږ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تېرې اونۍ ځینو مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسکونه ډوله لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیر نسیمی اختر ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوې وې. اغلی اختر ویلي دغه نندارتون د افغان سوداګرو ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانستل شوی. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشاه سنټر خصوصي شرکت په مالي مرسته جوړ شوی و. په هرات کې پولیسو یو ښځه د هغې د میړه د وژلو په تور نیولې ده. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه په هرات ښار کې شوې ده. د قتل په تور نیول شوې ښځې منلې چې خپل میړه یې وژلی دی. عبدالحد ولیزاده ویلي یوې ځوانې ښځې د خپل میړه پر سر د ګاز د ډبې وار کړی او هغه یې وژلی. دې ښځې د تحقیق پر مهال ویلي چې تر قتل وروسته یې نیت و چې خپل کور ته اور واچوي او ځان هم ووژني. کور ته یې اور اچولی، مالونه او د سړي جسد هم سوځېدلی، خو دا ګاونډیانو له اوره ژغورل. په لخکرګا کې د خزینه ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د نامعلومو کسانو لخوا ځورول کېږي. په لخکرګا کې د ملالۍ په نوم د یوې لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د یو شمېر کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي. د افغانستان په ځینو سیمو کې هم خزینه زده کوونکي ځورول کېږي، خو د لخکرګا د خزینه ښوونځیو زده کوونکي وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په منظم ډول تعقیب او ځورول کېږي او هڅه کېږي چې ښوونځیو ته د نجونو د تللو مخه ونیول شي. د لخکرګا د ملالۍ لیسې مدیره زینب د نجونو ځورونه او تعقیب مني او زیاتوي چې په برخه کې یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو د امنیتي ادارو لخوا بیرته خوشي شوي دي. که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلینو په دې اړه ناخبري ښودلې، خو خزینه زده کوونکي وایي که د کوڅه ډبو ځوانانو له لورې د دوی ځورول دوام وکړي، ډېرې نجونې به ښوونځي پرېږدي.
د بانو د موبایل ترمیمولو په دوکان کې مو د یوې انجینیر خبرې اورېدې چې له راغلي میرمنې سره د موبایل جوړولو په باره کې غږېده. قدرمنو اورېدونکو، په تیرو څو کلونو کې د ځینو ستونزو تر څنګ افغان میرمنو د ژوند په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او هغه پولې له منځه وړي چې ښځو ته به یوازې معلمي او ډاکټري غوره مسلک بلل کېدل او نورې برخې د ټولنې د حاکمو دودونو په اساس یوازې نارینه ته ځانګړې شوې وې. په راوروسته کلونو کې د ټولنې د ضرورت په اساس ښځو نورو رشتو ته هم مخه کړه او په مختلفو برخو کې زده کړې وکړې. ساختمانی انجینری ولوسته، ډرایوري زده کړه، سافټویرونه او روباټونه یې جوړ کړل او دې ته ورته نورو برخو کې تجربې وکړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. اوس یوه ډله افغان جنو د موبایل د ترمیمولو او پروګرامونو په برخه کې کار پیل کړی او غواړي له دې لارې افغان ښځو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه نوښت د زنانې توانمند سازمان لخوا ترسره شوی دی. د کابل په کوټي سنګي سیمه کې د ګڼو دوکانونو په منځ کې چې اکثر دوکانداران یې نارینه دي، دغه نجونې دوکان لري او د مراجعینو موبایلونه جوړوي. دوکان ته دننه ورغلم، وړوکی دوکان و خو نظم او ترتیب یې ډېر عالي و. د موبایل جوړولو وسایل او کمپیوټرونه ایښي و، درې نجونې لګیا وې کار یې کاوه او د راغلو میرمنو موبایلونه یې جوړول. انجینر کاملا صدیقی چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کړې وای، درې میاشتې عملی کار وکړ چې د موبایل جوړول زده کړل. نو مبوړی وای ډیر ښه احساس لري چې دا کار کوي او کله چې میرمنې موبایل د جوړولو لپاره راوړي، ډېری راحت وي او دوی ورسره مرسته کوي. درې میاشتې کېږي چې د موبایل ترمیمول مې زده کړې دي. اوس هر ډول موبایل چې د سافټ او هارد په برخه کې ستونزه ولري جوړولی شم. دلته
په کوټه سنگي کې دکان لرو او هر ورځ ډیر هیوادوال د موبایل جوړولو لپاره راځي. هغه خزي چې دلته د خپل موبایلونو جوړولو لپاره راځي ډیره خوشاله وي. څو ورځې وړاندې و میرمن راغلی و او ویل یې یو کال مخکې می موبایل خراب شوی وو. لدی ویری می نور دکاندارانو ته نه وروړو چې عکسونه می غلا نکړي او نا وړه ګټه ترې وانخلي. کله چې می دا دکان ولید په ډیره خوشاله می ورته راوړ. د بانو موبایل جوړولو په دکان کې د موبایل جوړول په موبایل کې د پروګرامونو موسیقي او تفریحي پروګرامونو اچول او ثبتول او نور خدمتونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ غنې میرمنې هم له موبایل څخه استفاده کوي، خو ډیر وخت لیدل شوی چې د موبایل جوړولو په ځایونو کې د میرمنو شخصي عکسونه او فلمونه غلا شوی او ناوړه ګټه ترې پورته شوې ده. نو ځکه میرمنې په ډاډا جوړ خپل موبایل د جوړولو په خاطر دکانونو ته نه وړي، خو داسې ځایونو ته چې ټولې کارکوونکې میرمنې وي ډیر په ډاډا جوړ ورځي او خپل ستونزه حلوي. زیګول علي زاده چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس له برخې فارغه شوی وایي په یا دکان کې د هارډویر او سافټویر په برخه کې موبایلونه ترمیموي. نو موري وایي لدې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او موخه یې میرمنو ته خدمت او له اقتصادي پلوه په ځان بسیاي نه ده.
ام ترمیم سافټویر دي ام هارډویر؟
د هارډویر او سافټویر په برخه کې مې زده کړې کړې دي. اوس هر ډول موبایل ترمیمولای شم. زموږ دکان عمومي دی، نارینه او ښځینه کولای شي راشي او خپل موبایلونه جوړ کړي. ډیره خوشاله يم چې په داسې وی برخه کې کار کوم چې نارینه و پورې محدود و او ښځو په دې برخه کې هیڅ رول نه لارو. ما دوه غټې کړي، یو دا چې میرمنو ته خدمت کوم او بل ځان لپاره یو اندازه پیسې هم پیدا کوم. خو دا کار دومره اسانه هم نه ده. په داسې یو مارکیټ کې چې ټول دکانونه د نارینه و دي، ان ځینې دکانداران له موږ سره سیالي هم لري. مشتریانو ته وایي دوی نجونې دي، د موبایل په جوړولو نه پوهیږي، خو موږ د دې ډول خبرو پروا نه کوو او خپل کار ته ادامه ورکو او تل مو دا شعار دی چې موږ کولای شو.
خو موږ باید نشان میتونیم برشون کې نه مو میتونیم.
سکینه احمدی د بانو موبایل جوړونې دکان یو بل کارکونکی دی چې په موبایلونو کې میرمنو ته فلمونه او سندرې ثبتوي. نو موري وای په لومړی وختونو کې د هیڅ چا باور نه کیده او ټولو داسې فکر کاوه چې جونې دا ډول کارونه نشي کولای، حتی د کورنۍ د غړو هم باور نه کیده. خو کله چې نو موري کار پیل کړ، ثابت کړ چې هیڅ کار ناشونی نه دی.
خانم های سب که میخواین فیلم ها هنگای دلخواه خود که میخواین بیندازن،
دیر اینجونی او میرمنی علاقه لری چی پا موبایل که سندری او فیلمونه واچوی. خو نارینا دکاندارانو تا پا داده زده نیشی ویلی چی کم فیلمونه او سندری غواری. خو دلتا چی رازی او هر چی پا کاروی مکتا پا دیر راحتی ویلی شی. داغا کار چی ما پیل کرده غوارم ادامه ورکلم او پا آینده که زن تا دکان ولرم. ده هر کار پیل دیر سخت وی، لوی حوصله غواری. لومړی راته ډیره سخته وه او آن د کورنۍ غړو مې هم ملاتړ نه رانه کاوه. ورونو به مې رشخنده ولم چې ته نجلۍ دا کار نشي کولی. خو کله چې ما کار پیل کړ او بریالی شوم، اوس هغوی هم باور وکړ او خوشحاله دي. محمد نبی رضایی چې 15 کاله عمر لري او د بامیانو اصلي اوسیدونکی دی، وایي چې یادونجونو ته یې د 3 میاشتو په موده کې د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړي. نوموړی زیاتوي نجونې په یاده برخه کې ډیر استعداد لري، خو په دې برخه کې د نجونو جرأت نظر هلکانو ته کم دی. دوی باید تکړه شي چې نور نجونې هم وهڅیږي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
ما حدود 3 کاله است که د کار تدریس موبایل هستیم و
3 کاله کېږي چې زه د موبایل د ترمیمولو کورس لرم. په دغه موده کې زمونږ ټول زده کوونکي نارینه وو، خو له نیکمرغه په وروستۍ دوره کې له موږ سره 4 نجونې هم چې د موبایل د ترمیمولو په برخه کې 3 میاشتې عملي او نظري زده کړې وکړي او اوس عملاً کار کوي. نجونې په دغه برخه کې کمزوره ده، خو له دغه کار سره یې ډېره مینه ده. زه دوی ته آفرین وایم چې راغلی او داسې یو کار یې زده کړ چې هر وخت به نارینه و کوو. نجونې دغه ډول کارونه ډېر په ظرافت کوي او زه ترې راضي یم. په یاده برخه کې نجونو ته ډېر ضرورت دی، او بله دا چې دا د نجونو وړتیاوې ښایي چې دوی له هېڅ چا کمې نه دي او ثابته کړې هم ده.
لکه مخکې چې یادونه وشوه، ښځینه موبایل جوړونکو نورو مېرمنو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې. راځئ د یو څو هېوادوالو خبرې به واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما نوم مریم ده او دا ډېر ښه کار ده چې ښځې په مختلفو برخو کې کار وکړي. مثلا لکه اوس چې ښځې د موبایلونو پلورنځي خلاصوي، هم جوړوي، هم نور داسې کارونه کوي چې نور ښځو ته اسانتیا برابروي. دا ډېر ښه کار ده. ښځې په آرام مزله سره کولی شي خپل موبایل یا عکسونه شیان چې دي په ښځې وسپاري ورته جوړې کړي. دا ویرجلی کې نه یي چې ما عکسونه یا نور شیان چې په موبایل کې وي دي له موبایله به مې کاپي کړي یا به مې واخلي.
عمر دی چې کابل اوسېدونکی یم. زما په نظر کومې نجونې سې په کوچسنګ کې یو دوکان خلاص کړی ده، موبایلو د ترمیم دوکان. هغه نورې نجونې هغه ته کولی شي خپل ټلیفونونه لاړې تر څو هغې جوړ کړي. هغې به په ډاډه زړه دي ته موبایل وړي، نو ځکه که نارینه ته ویشي کېدای شي هغې ناوړه ګټه ترې واخلي. او دا کومې نجونې چې کار کوي دی خپله او له دې لارې کولی شي هم عاید ترلاسه کړي او افغان میرمنو ته خدمت هم وکړي.
د زنانې توانمند سازمان مشره حمیده لسانی وایي داسې فکر کېږي چې د موبایل جوړول کاملا د نارینه و کار دی، حال دا چې میرمنو ته په دې برخه کې د کار زمینه نه وه مساعده. اوس چې زمینه مساعده شوه، وینو چې دوی تر هر چا په کار کې تکړه دي.
برای اولین بار همراه آموزشگاه موبایل
د لومړي ځل لپاره د زنانه توانمند سازمان رضایی موبایل جوړولو کورس ته څلور نجونې زده کړو لپاره معرفي کړې او ټول لګښتونه یې هم زموږ په غاړه وو. د غنجونو په دې کار سره هغه باورونه مات کړل چې فکر کې د انجینری او د موبایل جوړول یا ترمیمول د هلکانو کار دی، او تر اوسه هم همداسې وو. خو د غنجونو عملا ثابته کړه چې هیڅ یو کار ناشونی نه دی. اوس دوی په یاده برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کابل ښار په نورو سیمو او آن ولایتونو کې هم څانګې ولرو.
در تمام نقاط مثلا کابل به افغانستان ای فعالیت ها را بکنیم.
میرمن حمیده وایي دغه کار یې د ځینو دوستانو په مرسته د 30,000 افغانیو په لګښت پیل کړی دی. هدف یې دا دی چې میرمنو ته د کار کولو توانایي پیدا کړي، په ځان بسیا شي، او له هغو میرمنو سره چې اقتصادي ستونزې لري مرسته او د کار زمینه ورته برابره کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تاوده لره، ځکه چې سږ کال هم لرګي، سکاره او نور د سونګ مواد ډیر ګران دي. او هغه د پخوانی حکومت او د انتخاباتو د وخت او دې وعدې هم نشته چې سړی ځان ورباندې توت کړی وای. د خپرونې په پیل کې مو د قانون وزارت د وزیر صاحب د سکارټا د لومړي معاون له ویان سره مرکه درته کړې ده چې پوښي د قانونو اداره په څه شي اخته ده او د قانونو یې څومره غم خوړلی دی.
کلمړی ځان راوپیژنې نو خوشحاله به شو.
زه د قانون وزارت د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویاند یم.
ډیر ښه. د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویاند صاحب نوم دې څه شی دی؟
نوم یې فخرالدین عباس فولادی دی.
نو که د اجازه وي له دا نورو خبرو به تیره شم، یوازې فولادی صاحب به تاسو ته ووایم.
مهرباني، هر څنګه چې ستاسو خوښي.
نو فولادی صاحب، که دا راته ووایي چې د قانونو په برخه کې مو څه کړي دي خوشحاله به شو.
ښه پوښتنه دي وکړه. د قانونو په برخه کې مو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، او په تیره چې دا نوی صاحب راغلی دی نو همدا وایي چې ژر قانونه راوباسئ، طلا راوباسئ، الماس راوباسئ، زمرد او یاقوت راوباسئ.
د اوسپنې، مسو او زغال په باره کې څه وایي؟
تر اوسه خو یې لا څه نه دي ویلي، خو دومره اشاره یې کړې چې لومړی قیمتي ډبرې راوباسئ، بیا به د اوسپنې او سکرو غم خورو، ځکه چې په وخت اعتبار نشته هسې نه چې موږ لاړ شو او قیمتي ډبرې هماغسې د خاورو لاندې پاتې شي.
دا خو نه د ده خواهشات دي چې الماس، طلا او زمرد راوباسي او مزې وکړي. په مجموع کې مو څه کړي دي؟
د تیرو 15 کلونو په موده کې ایله د قانونو اداره وتوانېده چې یو غټ بری ته ورسیږي.
مثلا کوم بری ته؟
د قانونو ادارې د قانونو د ښې رهبرۍ په خاطر او له قانونو څخه د قیمتي ډبرو د راستلو لپاره یو ښه نقشه جوړه کړي.
څرنګه نقشه؟
موږ وتوانېدو چې د قانونو د راستلو او لیږدولو ټولې لارې په نقشه کې په نښه کړو. دا نقشه به له موږ سره مرسته وکړي چې په اسانۍ، خوشحالۍ او سرلوړۍ سره قانونو ته ځان ورسوو او له قانونو ایستلي احجار مسؤولو ځایونو او بازارونو ته انتقال کړو.
ښه، دا نو د قانونو د راایستلو نقشه ده.
او
د دې نقشې په جوړولو باندې 15 کار وشو او ایله اوس تکمیله شوه.
د قانونو د مدبر، صادق، عالم او تجربه کارو مشرانو د ځانګړې پاملرنې له امله افغانستان دغې غټې بریا ته ورسید او ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکوم چې نور نو له حکومته د قانونو د راایستلو لارې نه غلطیږي او وزیران، غټ چارواکي، وکیلان او ټول د زور او سرو سپینو خاوندان کولی شي د همدغې دقیق نقشې په واسطه ځانونه قیمتي ډبرو ته ورسوي.
نو دا خو مو د قیمتي ډبرو غلا ته لاره برابره کړه.
د حکومت غټ چارواکي او د خلکو استازي هیڅ کلم غلا نه کوي او هر څه د خپلو خولو تویولو، منډو رامنډو او تلاش په نتیجه کې لاسته راوړي او نوش جانی کی.
نور مو څه کړي دي؟
بله ورځ مې یوه ډکه لارې د توخانو تیږې ونیولې چې په غیر قانوني ډول کیندل شوې وي او په غیر قانوني ډول وړل کېدې. همدارنګه د سنکارۍ درې غټې لارې تیږې چې له کوی قروغ نه په غیر قانوني ډول کیندل شوې وي ومونیولې او ډېروران مو یې د قانون منګولو ته وسپارل.
نو بیا تیږې مو څه کړي؟
او تیږې مو د موین صاحب د معاون داوخي نوي کور ته چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړي.
په آینده کې څه کول غواړئ؟
په آینده کې به ګورو. کالات خو نو یوه قیمتي ډبره به هم نه پرېږدو چې راوی نه باسو او کالات خراب و نو بیا مجبوره یو چې له محلي قراردادیانو او اجارهدارانو سره تفاهم ته ورسیږو لکه دا 2 چې رسېدلی یو.
شیطنتونه هر ځای وي خو په دفترونو کې بیخي ډیر وي. د شیطنت له یوې کیسې مو خبرو.
امیر صاحب خبر سوې؟
نه، څه خبره ده؟
پتاسې دې پرون دومره غیبت وکړ چې اخیر خوله شخه پاته سوه.
خاص څه ویل؟
نور به څه ویلې وه؟ خو همدا یې ویله چې ډېر بد سړی دی، عدالت نه کوي، یو د ادې کړي او بل د میرې، ډېر کبرجن سړی دی. خدای دې وژر برطرف کړي چې ترې بې غمه سو.
دا ولې؟
نه پوهېږم چې تا څه بد ورسره کړي دي امیر صاحب، موږ خو نه دی لیدلی.
څه به ووایو نو؟ خدای دې هدایت ورته وکړي.
پته خو یې هېڅ اثر ونه کړ، دا څه ډول سړی دی؟ صاحب که دې اجازه وي زه به مې خپلې شعبې ته لاړ شم.
او ځه ځه لاړه شه، مهرباني مهرباني.
دا شیطان خو بیا ورغلی وه، خدای خبر چې څه به یې ورته ویلي وي. پتاسې څه کوې؟
له امر صاحب سره مې کار ده، یو ځل یې دفتر ته ورځم.
لکه چې زه یې لیدلی یم. زه هم ورغلی وم، دومره مصروف و چې ما ته د خبرو وخت را نه کړ. ویلی چې یو کار لرم، بیا بل وخت راسه. نیم ساعت دې تیر کړ، بیا وایي چې د خبرو وخت یې را نه کړ.
ځه خیر دی، یو ځل یې ورځم، یوه پوښتنه ترې نه کوم.
چې دا به څه پوښتنه ترې کوي؟ ته ودرېږه چې د دروازې شاته یې غوږ ونیسم. خو لږ کرار کرار باید ورسم چې راباندې پوه نه سي. هغه ده، هغه ده ننوته، ته ودرېږه، دلته به غوږ ورته ونیسم.
پونبې، دا چاته دې غوږ نیولی؟
غوږ مې نه دی نیولی، مالکه یو ځل امیر صاحب ته ورسم، کار مې ورسره و.
خو لږ مخکې له دفتره راووتلې، اوس په تاسه ورغلې ده.
ښځه، ډېر مې غوږونه مه خوره، بیا به وروسته ورسم.
هو نه، همدا دې کار دی. امیر صاحب خوار کار ته نه پرېږدی، یوه د یوې شیطانی ور وړي، بله د بلې. خدای دې تاسو اصلاح کړي.
پتاسې خورې څه کار دی؟
عمر صاحب نه پوهیږم چې څنګه یې درته ووایم. د پنبې په مکر او فریب خو به خدای که شیطان هم پویسي، ظاهر یو ډول او باطن بل ډول. چې درسره مخامخ سي جار او قربان به وایې، او چې لږ اخوا سوه نو بیا دې چغل په اوبو کې یخی وي، او داسې څه به درپسې وایې چې چا به اورېدلی نه وي.
ولې بیا یې په چا پسې څه ویل؟
هو نن خو یې په تا پسې داسې څه ویل چې څوک به یې د سر په دښمن پسې هم ونه وایي.
ښه، څه یې ویل؟
وایې په هیڅ نه پوهیږي، د دوو خرو وربشې هم نسي سره جلا کولی، ډېر بد سړی دی.
بیا تاسو ورته ویل؟
هیڅ، هغې ته څوک څه ویلی سي؟ په خدای چې ګریوان خو یې تر لمنې را تېرې کړی وای.
په ارامه به دې ورته ویلي و، ګوره چې غیبت مه کوه.
ما ویل ته ودرېږه چې څه وایي.
ښه ځه نو اوس دې کار ته لاړه شه، بیا به سره غږېږو.
ښه صاحب.
صاحب اجازه ده؟
او راځه دغلته کښېنه، څه دې ویل؟
امیر صاحب، نن د پتاسې او پنبې ډېر زیات غیبت وکړه، دومره تومتونه یې در پورې وتړل چې زه حیران کړم.
غریب دا ده، ځه هر څه مې واورېدل، زه بیا ورسره ګورم.
صاحب اجازه ده؟
ځه ته د معلومات له ځانه سره وساته، بیا یې سبا ته راته ووایه. ګورئ قدرمنو او ګرانو همکارانو، زه ډېر بد سړیم، زه عدالت نه مراتوم، زه په هیڅ هم نه پوهیږم، زه د ځینو طرفداري کوم او ځینې مې خو بیخي بد ایسېږي. زه د دوو خرو وربشې هم نشم بیلولی، زه کبرجن یم. خلاصه چې په دنیا کې څه بدي ده ټوله په ما کې ده، پوه شوئ؟ ولې غږ نه کوئ؟ او که بیا تکرار کوم، هیله ده چې نور راپسې ونه غږېږئ او غیبت مې ونه کوئ، او همدارنګه د یو بل شیطانت را نه وړی. ډېر مستړی کړی یم. ای وای 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 وای،
خدای دې اجر درکړي امیر صاحب، چې له موږ غوندې همکارانو سره وخت تېروي او امیر هم یې. همدا اوس به م ډېر په زړه کښې رد و بد درته وایي صاحب. هغه ده براله هېڅوک هم غږ نه کوي.
پتاسې بیا دې هم خپله خبره وکړه، پخوا به دې په دفتر کې پټه شیطاني کوله، اوس دغه دې براله د شیطاني شروع کړې ده.
صاحب ودېږېده، اوس د خلکو د زړه خبرې هم درته کوي. دا د خلکو د زړه هم خبره ده.
بس 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 ده نور.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، اوسۍ حکمت، رڼا هوتک او ستاره امینی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 44 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شمشنا تدا دی ورکا خانه خونه دا دوران چاری سا